امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا آشنا رادیو نه دمنګه دویمه نیم ساعته مخمنه خبرونه اوري د پرونې پیل د مهم خبرونو په غټو ټکو کوم.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې تر دې وروسته طالبانو ته د ورور خطاب نه ورکوي. افغان حکومت نن د یک شنبه ورځ د ملي ماتم ورځ اعلان کړی و. شمالي کوریا وایي چې د خپل پوځي قوت د ښکار کولو لپاره د تیار ده چې د امریکا متحده ایالاتو جنگي بیړۍ ډوب کړي.
د خبرونو وروسته رپورټونو کې هم دغه خبر لرو چې د افغانستان پخوانی ولسمشر ویلي دي چې نور طالبانو ته د ورور خطاب نه کوي. همداشان په سور ختیځ کې دنیا عالمانو نور لوسي خلکو د بلخ پیخه په سختو ټکو غندلې ده. او وروسته په خبرونو کې د امریکا د دفاع د وزیر د سفر او فرانسه کې د انتخاباتو په اړه هم رپورټونه لرو. فاول خلیل خان د دې سات خبرونو تفصیل راکوي.
السلام علیکم. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې تر دې وروسته طالبانو ته د ورور خطاب نه کوي. کرزی چې پر شاهین کولی اردو د طالبانو د خونړي برید وروسته نن په کابل کې خبریالانو سره خبرې کولې او بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
ما به حیث گروهی که به افغانستان آسیب میرسانه اونا
زه دوی ته د هغه ډلې په حیث خطاب کوم چې افغانستان ته زیان اړوي، چې دا زیان نه اړوي. هر کس چې افغان وژنی او د بهرنی موخ لپاره وژنی ترهګر دی، هغه که طالب وي که داعش وي او که هر څوک وي، ترهګر معنا لري. ترهګر هغه څوک دی چې د سیاسي موخ لپاره خلق وژنی. که دوی د سیاسي موخ لپاره د افغانستان خلق وژنی، دا واضحا یو ترهګریز عمل دی.
کرزی ټینګار وکړ چې امریکا کولی سي په افغانستان کې سوله راولي. دغه په وینا د افغانستان ټول ولس باید له امریکا په کلکه د سولې د راوستو غوښتنه وکړي. افغان حکومت په بلخ ولایت کې د شاهین پر 209 کولی اردو باندې د وسلوالو طالبانو له خونړي برید وروسته نن د یک شنبه په ورځ ملي ماتم اعلان کړی و. د افغانستان د ولسمشر د بیان مرستیا دوا خان میناپال امریکا ژغته وویل په شاهین کولی اردو د خونړي پیښ په خاطر ولسمشر د یوې ورځې لپاره چې نن د یک شنبه ورځ ده ملي ماتم اعلان کړی. په هیواد کې دننه او له هیواد څخه بهر به زموږ په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان ملي بیرغ نیمه ځوړند وي. په زابل کې مقامات وایي چې د نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي برید کې د القاعده شبکې د یو قمندان په ګډون لس وسلوار وژل شوي دي. د چارواکو په وینا پیښه د شاجوی ولسوالۍ له مرکز څخه 10 کیلومتره لرې د یخاب په سیمه کې تېره شپه شوې ده. د شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د القاعده شبکې د یو سیمه ییز قمندان په ګډون وسلوالو طالبانو له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې وو چې د نړیوالو ځواکونو تر هوایي برید لاندې راغلل. وسلوالو طالبانو په زابل کې د امنیتي پیښو په اړه کومه تبصره تر اوسه نه ده کړې. شمالي کوریا نن د یک شنبه په ورځ ویلي چې د خپل پوځي قوت د ښکار کولو لپاره دې ته تیار ده چې د امریکا متحده ایالاتو جنگي بیړۍ ډوبه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جاپان باري ځواکونو کښتۍ او د متحده ایالاتو باري کښتیو سره یو ځای سوي چې د آرام سمندر په لویدیځ کې بحري تمرینات وکړي. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د سمندري ځواکونو جنگي کښتۍ یو اس اس کارل وینسن ته امر کړی چې د شمالي کوریا د وروستیو اټومي او توغندیو د ازموینو او هغه اخطارونه چې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو او په متحدینو باندې به بریدونه وکړي، چې په ترڅ کې چې کوم کړکیچ رامنځته سوی دی، په ځواب کې د کوریا ټاپو ته نږدې سمندري باري کښتۍ د تیرېدو امر کړی دی. متحده ایالاتو دا نه ده پرېکړه کړې چې سمندري بیړیو ډله چیرې ده. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د شنبه پر ورځ ویلي وو چې دغه بیړۍ به په 2 ورځو کې ور رسیږي، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت په یو بیان کې د تخار ولایت لپاره طیب په نوم د طالبانو نومول سوی والي د وژل کېدل تایید کړي دي. د قاطع ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي دي چې کاري طیب 15 ورځې وړاندې د غزواکونو په یو هوایي برید کې د کندوز ولایت د دشتیارچی پولیسوالۍ کې وژل سوی دي. شمالي کوریا د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو دریم تباهم نیولې دي. دا خبره د جنوبي کوریا خبری اژانس یونا پر راپور کړی ده. د دې نمونې سره تر اوسه شمالي کوریا د امریکا درې اتباع نیولې دي. دغه کس کیم نومیږي او کوریا یو لس امریکایي دي او په شمالي کوریا کې له تیرې یوې میاشتې راسې وو او د مرستې په فعالیتونو کې برخه درلوده. هغه د پیانګ یانګ نړیوال هوایي ډګر سره هغه مهال ونیول سو چې د هیواد څخه بهر روان وو. د عراق امنیتي ځواکونه وایي چې په موصل کې د یکشنبې په ورځ په یو ځانمرګ برید کې درې پولیس وژل شوي دي. د پولیسو یو افسر رایټرز خبري اژانس ته وویل چې د لسو وسلوالو یوه ډله چې څلور پکښې ځانمرګي وو د دې هڅه یې وکړه چې د الریچ په سیمه کې د پولیسو فدرالي هلیکاپټرو یوې قرارګاه ته ورننوځي. په دغه برید کې درې پولیس او درې وسلوال وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې پولیس د وسلوالو پسې ورغلل خو هغوی په دې وتوانېدل چې وتښتي. الریچ د موصل ښار په شمال کې موقعیت لري. هلته لا هم د اسلامي دولت ډله کنټرول لري. د ایران د انتخاباتو محافظه کار کاندید مصطفی میر سالم ویلي چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه شوې موافقه د ایران د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې مرسته نه کړې. میر سالم د ایران پر اوسنی ولسمشر حسن روحانی نیوکه کړې چې ګواکې له لویدیځ سره یې اړیکې ناکامې شوې دي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د شوې موافقې له مخې نړیوالو پر تهران یو لړ بندیزونه ولګول او ایران ژمنه وکړه چې د یورانیمو د غني کولو پروګرام به ودروي. خو د ایران د بلستیک راکټونو په مقابل کې د امریکا بندیزونه لا هم په خپل قوت جاری دي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس د منځني ختیځ هیوادونو ته تللی او په قطر کې د دغه هیواد د دفاع وزیر خالد بن محمد العتیا سره لیدلی. تر رسمي لیدکتونو وروسته قطري جنرال العتیا خپل امریکایي سیال ته شاندار ملمستیا هم جوړه کړې وه. په دې ملمستیا کې د قطر د صدر اعظم په ګډون ګڼ شمېر وزیرانو هم ګډون کړی و. جیمز میتس د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی سره هم ولدل. قطر په منځني ختیځ کې یو کوچنی خو غښتلی هیواد دی او له متحدالاتو سره نږدې اړیکې پالي. په فرانسې کې نن د یکشنبه په ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پیل شوی دی. په دغه انتخاباتو کې یوولس کاندید کسانو ځانونه کاندید کړي چې پکښې د کیڼ اړخ او ښي اړخ کاندیدان شامل دي. د فلپین یو سرتیری چې تیره اونۍ د ابو سیاف وسلوالو تښتولی و مړی پیدا شوی دی. د رایټرز خبري اژانس له خبر له مخې دغه سرتیری چې په داسې حال کې پیدا شوی دی چې سر یې پرې دی. پوت څو ساعته مخې ویلي وو چې د اسلامي دولت د ډلې پورې مربوطي د دغه وسلوالي ډلې درې نور غړي د هیواد په نورو برخو کې وژلي دي. او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ هغه امریکایي عسکر ته د پرپل هارت یا ګلابي زړه مډال ورکړ چې تیره میاشت په افغانستان کې په جنگ کې زخمي شوی وو. جمهور رئیس له خپلې مېرمنې ملینا ټرمپ سره یو ځای د میریلند ایالت بیتسټا په ښارګوټي کې د والټر ریډ نظامي روغتون ته ورغی او د خور ضابط الورو بارنټوس په غاړه کې د کارمانۍ مډال واچوه. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ د سیمې او د افغانستان خبرونه اوریدل. لومړی د افغانستان نه راغلي رپورټونه تر دوه چې وایي د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي د په شاهین قلعه اردو کې د افغان سرتیرو له وزن وروسته وسلوال طالبان ترستان کړي او ورته د ورور خطاب نه کوي. ښاغلي کرزي چې نن په کابل کې یو خبري غونډه ته وینا کوله ویل طالبان په افغانستان کې د پردیو موخو لپاره جنګیږي او زیاته کړه چې همدې جګړې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته زمینه برابره کړې ده. هغه په طالبانو غږ وکړو چې له جګړې نه د لاس واخلي او د افغان ولس سره د سولې خبرې پیل کړي. په موقع په دې اړه د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي چې د خپل حکومت پر مهال یې وسلوالو طالبانو ته په وار وار د ورور خطاب کړی، په بلخ کې د دغې ډلې لخوا د افغان سرتیرو له وژل کېدو وروسته د طالبانو له ورورولۍ لاس واخیست او هغوی ته یې د ترورستانو خطاب وکړ. ښاغلي کرزي چې د بلخ ولایت په شاهین قلعه اردو کې د افغان سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل طالبان په افغانستان کې د پردیو موخو د عملي کولو لپاره جنګیږي او زیاته کړه چې د دغې ډلې جګړې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته زمینه برابره کړې ده.
کبای حادثه کی دیروز
کاغلی کرزی ویل دغه پیخه چول مورد هغوی رامنځته کړه. زور ته نور دا خطاب نشم کولای. زه هغوی د هغې ډلې په حیث چې افغانستان ته زیان رسوي ورته خطاب کوم چې دا زیان ونه رسوي. هر څوک چې افغانان وژني او د بهرنیو موخو لپاره وژني هغوی تروریستي، که هغه طالب وي، که داعش وي او که بل هر څوک وي. تروریست هغه کس دی چې د سیاسي موخو لپاره خلک وژني. که دوی د سیاسي موخو لپاره خلک وژني دا په ښکاره تروریستي عمل دی. بلکې د جمعې په ورځ پر شاهین قلو اردو باندې د لسو وسلوال طالب بریدګرو په برید کې چې پوځي یونیفورم یې په تنونو کې وو لسګونه افغان پوځیان مړه او ټپیان شول. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت په دغه برید کې د وژل شویو سرتیرو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو پخوانی ولسمشر وویل چې د هغه د معلوماتو له مخې په دغه برید کې شاوخوا 130 افغان سرتیري او سایه منصبان وژل شوي دي. ښاغلی کرزی طالبانو ته په خطاب وویل چې له جګړې لاس واخلي او له افغان ولس سره د سولې خبرې پیل کړي.
ژغ در باندې کوم طالبان بند کړي د افغانستان سره ظلم د پردو لپاره. هر فیر چې کوي، هر ډس چې کوي، هر انسان چې راشي دی د خارجانو د برنامو زمینه سازي پکې کیږي. هغه کوي د هر پردي لپاره چې وي، کدا د پاکستان لپاره کیږي او کدا د امریکا لپاره کیږي. جنگ، خونریزی، ناامنی، د خارجان و شتون او زمر د خاور د استفاده وسیله ده. او دا وسیله په مزار شریف کې معلومه سوه چې تی ورته برابر.
د افغانستان پخوانی ولسمشر پر افغان ولس هم غږ وکړ چې په خپل هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره راپورته شي. ښاغلی کرزی وویل چې له اوسنی وضعیت څخه د افغانستان د خلاصون لپاره به په نږدې ورځو کې د یوې ملي بلنې له لارې او د سپینګیرو قومي مشرانو او سیاستوالو په مشورې خپلې هڅې پیل کړي، سره له دې چې وسلوال طالبان له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان د دولت په خلاف جنګیږي. خو پخوانی ولسمشر حامد کرزی تل دغې ډلې ته د ورور خطاب کړی او دغه ډله یې سولې ته رابلل ده. خو طالب مشرانو تل حامد کرزی او د افغانستان د دولت نورو مشرانو ته د بهرنیانو د لاسپوسو خطاب کړی او د سولې د خبرو پر ځای وسلوال جګړې ته ترجیح ورکړې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15.
د افغانستان په سول ختیځ کې دنی عالمانو او نورو لدې خلکو د بلخ پیخه خندلې ده او دا یې غیر اسلامي عمل بللی دی. دوی په دغه پیخه کې ښکېلو کسانو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه هم کړې. خبریال ابراهیم رحیمی تفصیل راکوي.
نن یک شنبه چې په ټول افغانستان کې د شاهین 259 قلی اردو د خونړۍ پیښې له کبله ملي ماتم اعلان شوی و. د خوست یو شمېر ولسي خلکو هم په یوه راټولېدنه کې پر حکومت غږ وکړ چې د دغې پیښې جدي تحقیقات وکړي. دیني عالم مولوي سردار محمد ازران له خبریالانو سره د خبرو پر مهال په جومات کې پر لمونځ کوونکو برید د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل او د اسلام د دښمنانو کار او جنګي جنایت وباله.
او دا د یو مسلمان کار نه، بلکې د یو پردی استخباراتي کړې مزدورانو کار دی چې په مسجدو کې خلک وژني یا په عامه ځایونو کې خلک وژني یا افغانان وژني. دا استخباراتي جګړه ده. دوی ته موږ هیڅکله د اسلام نام او د عقیدې په نوم باندې نام نه شو ورکولی. او دا د افغانستان ولس او د افغانستان خلک ټول دغه پیښه غندي او د دې کورنۍ ته صبر جمیل غواړي.
دا زمونږ د مرکزی حکومت زوف دی، خصوصا د وزارت دفاع. زه په مرکزی حکومت باندې دا غږ کوم چې باید زمونږ د وزارت دفاع کې کپو ټیټه سویه وي او یا د وزیر په سویه وي، باید تغییرات راشي تر څو د داسې خونړیو پیښو د داسې د خونړیو وژلو مخنیوی وشي. دا د نظام دپاره، د ولسواکۍ دپاره او د وطن دپاره دا ښه خبره نه ده.
د دغې راټولېدنې ګډونوالو د یاد برید د غندلو تر څنګ له مرکزي دولت څخه وغوښتل چې په دغه پیښه کې په هر کچه ښکېل حکومتي او غیر حکومتي کسان ونیسي او د عدالت میز ته یې راکاږي.
کله په 400 بستر کې مړینه، کله په مسجد کې مړینه، کله په یو ځای کې 14، کله بل ځای کې 14. دا به تر څو پورې هیوادوال زړونه خوري، مزغه به خوري. دغه پیښه ډېره دردونکې پیښه وه. عاملینو ته یې کلکه سزا غواړو.
نوم مې اسلام دی، خوست اوسیدونکی یم. کومه پیښه چې په بلخ کې وشوه ډېره خونړۍ پیښه وه. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې په کوم قمندانون جنرالون چې په دا پوستین دي ګمارل شوي دي، یې په یوازې باید نره داسې وطن پرسته خلک وګمارل شي چې وطن احساس، ملي احساس ورسره وي.
نوم ابراهیم دی، د خوست اوسیدونکی یم. که چیرې کې دوی د مشرون چې دي خپل منځي اختلافات خاتم نه کړي، نو لکه څنګه چې د بلخ پیخه وشوه دا رقم ته نورې پیخه منسروسي.
په همدې حال کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تروریزم د ټولو خلکو مشترک درد بللی. دا د دغې پدیدې پر وړاندې د مبارزې لپاره پر ملي یووالي ټینګار کړی او له خلکو یې غوښتل چې د تروریستانو د جنایاتو پر ضد خپل غږ پورته کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15، رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د افغان کمانډو او قاتل ملاتړ ماموریت ځواکونو لخوا عملیات روان دي. حکومتي ځواکونو د هغې سیمې نه هم برتللي دي چې تیر اونۍ په کې یو ستر بم اچول شوی و. زموږ خبریال دغه سیمې ته ورغلی دی او دغه رپورټ یې رالیږلی دی.
جګړه اوس دا سدخیلو له تنګي وربره شوې ده. داعش وسلوال لام کلک مقاومت کوي خو هوایي ځواک په سیمه را تنګه کړې ده. په هغه سیمه کې ګڼې ودانۍ له ځمکې سره واري شوې چرته چې امریکایي تیارې د بمونو مور گزارلې ده. دا چین ولسوالۍ دا سدخیلو په سیمه کې همدغه دقیقا هغه ده چې امریکایي ځواکونو پې د بمونو مور وغورځولې وه. که څه هم له دې سیمې دغه لوی سمڅې نه ښکاري خو حکومتي چارواکي وایي چې دلته لسګونه داعش وسلوال وژلي دي. په دغه ساحه کې د سمڅو هیڅ آثار نه معلومیږي. عملیات کوونکي ځواکونه وایي د داعش رهبري له همدغه سیمې کېدله او اوس سمڅې هر څه واري شوي دي.
بامی که بامی را که شما میبینید در اونجا اصابت کرده تقریبا 500 در 500 متر تخریب داره. در اونجا قرارگاه داعشی ها بوده که سوپای ساخته بودن برای خودشان، بسا سنگرهای محفوظ مستحکم بوده مکمل از بین رفته و برای فعلا عملیات ما به استقامت تنگی مومن جریان داره و پرسنل ما را که طوری که میبینین همه ایشان به شکل پیشروی که در اون از به شکل تاکتیکی ما به استقامت تنگی مومن پیشروی داریم. میالی هست
د غره په دغه خوا کې معلومیدونکي ځواکونه د جګړې د لومړۍ کرخي جنگیالي دي. حکومتي سرتیرو ویلي چې د حمزه په نوم عملیاتو کې شپږ کیلومتره ساحه له داعش وسلوالو پاکه کړې خو اته کیلومتره لا پاتې ده.
پیلان دپاره اسدخیل د پولې تنګی مومن دا ټول زموږ ساحه ده. موږ په کې عملیات لرو، تصفیه او تلاشي دامه لري. په خیر سره د دې نه موږ مخکې ځو تر څو پورې کوم ځای کې چې داعش
کلی بانډی ټولې خالی دي. ډیرو کورونو کې لا کالی کنډولی هماغسې پاتې دي. خلکو یوازې سرونه ایستلي. دا سدخیلو له تنګي په راکوزه خوا کې دا لوی سمڅه حکومت د داعش وسلوالو د جګړې د قوماندې مرکز ګڼي او وایي همدلته په وړو پنجرو کې بندیان هم ساتل.
همهشان سنگ است، از سنگ کنده است، کوب دیگه بسیار زیاد مستحکم است. در اینجا حتی مادر با ما چی که پدر با ما کار نمی کنن به خاطر که
حکومتي چارواکي وایي دا وار پیل کړي عملیات تر هغې نه بندوي چې اچین ولسوالۍ په کامله توګه له داعش جنګیالو نه یې پاکه کړي. خو د خلافت په نوم ای وی ایف ایم راډیو کې داعش وسلوالو اعلان کړی چې د بمونو مور او یا حمزه عملیاتو کې زیان نه دی لیدلی. ذبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د کچې د پراخېدو سره سره اوس هم هر شپږ افغان ماشومان د جملې نه یو یې د واکسین نه بې برخې دی. اکرام شینواری په دې باره کې تفصیل راکوي.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې په جګړه کې د افغان ماشومانو د مړینې پرتله په افغانستان کې ډیر ماشومان د واکسینونو د نه تطبیق له امله په هغو ناروغۍ خپل ژوند له لاسه ورکوي چې د واکسینونو د تطبیق له لارې یې ژوند ژغورل کیدی شي. د عامې روغتیا په برخه کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار ډاکټر نجیب الله مجددي نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې د واکسیناسیون نړیوالې اونۍ په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ماشومانو ته د واکسین د پوښښ کچه ټیټه ده چې باید دا حالت بدل شي.
په اساس سروې هایی که در این اواخر صورت گرفته سطح پوشش ما
فقلی مجددی ویل داغو سرویو لمخی چی پدی روسیو که ترسره شوی پیواد که ده کتلوی ما پیت ده پوخخ کچا ده کناتوار نده ده دیده پارا چی پا افغانستان که غیر حکمتی موسی ده واکسینونو پا گردون اساسی روخته خدمتون اولاندی کهی ده واکسینونو ده پوخخ ده کچی ده لولول پا برخه که ده اوی پاملر نگوارم که مونگ ده خپل طولنی واکیتون تا پاملر نوکو زمونگ ده ماشمان ده مرینی کچا چی ده واکسینونو لنه تدبیق سخه خپل جوان لاسه ورکی ده هاو ماشمانو سخه لوار ده چی پا جگریز چاپیریال کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. په کابل کې د واکسیناسیون د نړیوالې اونۍ د لمانځنې په غونډه کې د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف ادارې او د عامې روغتیا په برخه کې د افغان حکومت د ملي او نړیوالو مرستندویانو ادارو چارواکو استازو هم برخه اخیستې وه. د واکسیناسیون نړیواله اونۍ هر کال په نړۍ کې تر یو نوي نوم لاندې لمانځل کیږي. سږ کال دا اونۍ واکسین ګټور دی تر نامه لاندې لمانځل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت معین ډاکټر احمد جان نعیم دې غونې ته په وینا کې ویل چې د واکسیناسیون اونۍ په دې موخه لمانځل کیږي تر څو د واکسین د اهمیت په اړه عامه پوهاوی لوړ شي او خلک دې ته واسوي چې ټول ژوند ژغورین کې واکسینونه وکړي. د روغتیا نړیوال ادارې استازي محمد داوود التاب غونډې ته ویل چې د افغانستان په کلیوالي سیمو او په ځانګړي ډول په نام سیمو کې د واکسینونو د پوښښ کچه ټیټه ده، چې لامل یې په زرګونو ماشومان د واکسینونو له پوښښ څخه پاتې کیږي.
This is unacceptable. We have to significantly step up our efforts to achieve.
خغلیل تاپویل دا د منلو نه ده، موږ ته پکار دي چې خپل هڅې ګړندۍ کړو تر څو د واکسینونو نړیوال لاسرسي کچې ته ځان ورسوو، او په دې توګه د یوې خوا د ماشومانو ژوند وژغورو او د بلې خوا په افغانستان کې تلپاتې پرمختګ ته لاره پرانیزو. د افغانستان د کتلوي معافیت د پروګرام د اټکل له مخې له هر شپږ ماشومان څخه نږدې یو ماشوم په دې هېواد کې واکسینونو ته لاسرسی نه لري. په نړۍ کې افغانستان یو له هغو هېوادو دی چې د 15 کالو لاندې ماشومانو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري، او د هرو زرو ماشومان څخه 15 مخکې لري چې 15 کلنۍ ته ورسیږي خپل ژوند لاسه ورکړي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معین ډاکټر احمد جان نعیم وایي دغه وزارت د کتلوي معافیت د هڅو په پایله کې چې د سیمه ییزو او نړیوالو مرستندویانو لخوا یې ملاتړ کیږي، په تیره لسیزه کې د واکسینونو تطبیق له امله د ماشومانو د مړینې کچه ډیره ټیټه شوې ده.
له یاده ونه باسو چې د مړینې کچه په لیرو پرتو سیمو کې د ښاري سیمو په پرتله زیاته ده. څرنګه چې یاده سروې ښیي چې د مړینې کچه په ښاري سیمو کې 15 او په لیرو پرتو سیمو کې 45 په هر زرو ژوندیو زیږیدونکو کې ده.
د کتلوي معافیت د خدمتونو وړاندې کوونکو مرکزونو شمیر په تیر کال کې 12 زیات شوی، او په ټول هیواد کې د هغوی شمیر 1,000 ته رسیږي. دا مهال په افغانستان کې 10 واکسینونه د کتلوي معافیت په پروګرام کې شامل شوي، او د ماشومانو لپاره په ټولو دغو مرکزونو کې په ویلې توګه ورکول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نري رنځ، پولیو، ډیپټري، تورې ټوخلي، زیړی، انفلونزا، ټټر، ټیټانوس او د شری ناروغیو په څیر د واکسینونو په واسطه د مخنیوي وړ ناروغیو د معیوبیتونو او مړینې مخنیوی کیدی شي. دا وزارت وایي چې اوس په افغانستان کې ډېرې سیمې د پولیو د ویروس څخه پاکې شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
او اوس راځو نړیوالو چارو ته. په فرانسې کې د جمهور ریاست انتخاباتو لومړی دورې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پیل شوی. په دغه انتخاباتو کې 11 کاندیدان دي چې پکې د کین اړخ او ښي اړخ نماینده هم شامل دي. نو تفصیل آشنا تلویزیون په رپورت کې.
د فرانسې د جمهوری ریاست انتخابات په پاریس کې د هغه طرحګری بریت نه څو ورځې وروسته ترسره کیږي چې د پولیسو یو افسر پکې ووژل شو او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. په دې ټاکنو کې د اسلام ضد او په اروپا کې د مهاجرو ضد ملت پاله کاندیده ماری لاپین مخکښه کاندیده ښودل شوې ده.
زه به ماری لاپین ته رایه ورکړم. دا قاطع انتخاب دی ځکه چې زه د دریو کلونو را په دې خوا د ملي جبهې ګوند غړی یم. زما په نظر دا د فرانسې د راتلونکي لپاره ډېرې مهمې شیبې دي.
خو په مراکش کې زیږیدلی مسلمان فرانسوی نورالدین چاچوا وایي
Il y a d'autres choses que la migration, les frontières.
Ma khyal ki candidat Mary Lapin ta daghe de daris la para ray war nakra zakat che haga de das shayano pa hak la khabre kewi che de de muhim na di patolna ke de muhajirat aw sarhadun upra tha nur de de muhim masale maujood di la kad be karai kamawal
فرانسوی چارواکو د رای ورکونکو د امنیت د تامین لپاره شاوخوا 50,000 پولیس او 2,000 ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. نظر شمیرنی ښیي چې منځلاری ایمانوئل ماکرون او کیارخه ماری لاپین به ډېرې رایې وګټي، او د ټاکنو په دوهم دور کې به د یو بل سره سیالي کوي.
زه تل خپل انتخاب د کمپاین په پیل کې کوم. موږ ټول ځانته مفکوره او چلند لرو، خو دقیقا د دې کمپاین په مهال ډېر ناببره شیانو سره مخامخ شو. ډېر بې تصمیمه مو ولیدل، خو بیا هم هر څه تیر شول او موږ خپله رای ورکړه.
د دې ترڅنګ محافظه کاره کاندید فرانسوا فیلون او چپ اړخې جین مالکون هم د دې چانس لري چې د می پر 1 نیټې کیدونکې دوهم دور ته بریالي شي.
کاندیدان یوازې د ځان په هکله فکر کوي، دا د شرم خبره ده. هغوی باید د ځان په ځای د کارکوونکو او خلکو په هکله فکر وکړي. هغوی باید ځان لږ بدل کړي.
دغه انتخابات به د اروپایي اتحادیې د راتلونکي او لروسیې سره د لویدیز د اړیکو په ګډون د فرانسې په اوسني جیو پولیټیک دریز اغیزه وکړي. د څیړونکو او رای اچونکو سره د مرکو نه داسې انګیرنه شوې چې دا به د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته لومړی ځل وي چې وړاندوینه یې ګرانه ده، ځکه چې د ټاکنو څو ورځې مخکې د رای اچونکو درېیمه برخه پریکړه نه وکړي چې چاته به رایه ورکړي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر نن یک شنبه د افریقا هیواد جیبوتی ته رسیدلی دی. امریکا په دغه هیواد کې یو مهمه نظامی اډه هم لري. نور تفصیل همکار سلیمان شاه راکی.
د ختیځ افریقا دغه هیواد ته دا د امریکا د دفاع د وزیر لومړی مهم سفر دی. په ټوله افریقا کې جیبوتی یوازینی هیواد دی چې متحده ایالاتو کې نظامی اډه جوړه کړې ده، او له هغه ځای نه په سومالیا کې د الشباب د اسلام پال ډلې په ضد هوایی او ځمکني عملیات سرته رسوي. کله چې جیم میټس جیبوتی ته ورسېده، نو د جمهور رئیس اسماعیل عمر جیلا او د دفاع وزیر حسن درار هوفانی سره له ملاقات نه مخکې د کیمپ لیمونیر په نوم د امریکا نظامی اډه معاینه کړه. امریکایي مامورانو وایي چې دا اډه د خپل جغرافیوي موقعیت په اعتبار د متحده ایالاتو د پوځ د عملیاتو لپاره په ټوله سیمه کې یوه ډیره مهمه اډه ده او ځانګړی ستراتیژیکي اهمیت لري. دا نظامی اډه د افریقا په نیمه وچه کې د متحده ایالاتو د پوځ د تمریناتو او نظامی عملیاتو لپاره حیاتي ارزښت لري، او هم ورنه د امریکا د مخصوصو قواو عسکر د جیبوتی په ګاونډي هیواد سومالیا کې د عملیاتو لپاره استفاده کوي. په روانه میاشت کې سپینې ماڼۍ په افریقا کې د امریکایي قواو قمندانۍ ته اجازه ورکړه چې په سومالیا کې د امریکا د انډیوالانو په ملاتړ د الشباب د جنګیالیو په ضد تاروزي عملیات پیل کړي. د امریکا پوځ کولی شي چې په جیبوتی کې نظامی موجودیت پراخه کړي او نور عسکر هم هلته ځای پر ځای کړي. د امریکایي مامورانو په قول د متحده ایالاتو پوځ په سومالیا کې صرف د خپل ځان نه دفاع کوله، او د خپلو نظامی مشاورینو د ژوند خوندي ساتلو په خاطر د افریقایي اتحاد له عسکرو سره یو ځای د الشباب په ضد ځمکني او هوایي عملیات سرته رسول. خو پوځي قمندانانو امریکا غږ ته وویل چې د نوي ماموریت په وجه باندې په عمومي وضع کې زیات بدلون نه دی راغلی، صرف دومره شوي دي چې جمهور رئیس ټرمپ او د دفاع وزیر ارزو لرله چې پوځي قمندانانو ته زیات اختیارات او صلاحیت ورکړي. یو لوړ پوړي امریکایي مامور امریکا غږ ته وویل اصل فرق په دې کې دی چې اوس موږ مجبور نه یو چې د نظامی عملیاتو د سرته رسولو لپاره هر ځلې له واشنگټن نه اجازه وغواړو.
د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې تر دې وروسته طالبانو ته د ورور خطاب نه کوي. کرزی پر شاهین کولی اردو د طالبانو د خونړي برید وروسته نن په کابل کې خبرانو سره خبرې کولې، او بیا یې په طالبانو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. افغان حکومت په بلخ ولایت کې د شاهین پر 209 کولی اردو باندې د وسلوالو طالبانو له خونړي برید وروسته نن د یک شنبه په ورځ ملي ماتم اعلان کړی و. د افغانستان د ولسمشر د بیان مرستیال د بخان منفار امریکا جغت ویل پر شاهین کولی اردو د خونړي پیش په خاطر ولسمشر د یوې ورځې لپاره چې نن د یک شنبه ورځ وه ملي ماتم اعلان کړی، او په هیواد کې دننه او له هیواد څخه بهر به زموږ په سیاسي نمایندګۍ کې د افغانستان ملي بیرغ نیمه ځوړند وي. په زابل کې مقامات وایي چې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې د القاعده شبکې د یو قمندان په ګډون لس وسلوال وژل شوي دي. شمالي کوریا نن د یکشنبه په ورځ ویلي چې د خپل پوځي قوت د ښکار کولو لپاره دې ته تیار دی چې د امریکا متحدالاتو په جنګي بیړۍ برید وکړي او ډوبه یې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جاپان بحري ځواکونو کښتۍ او د متحدالاتو بحري کښتۍ سره یو ځای د آرام سمندر په لویدیځ کې بحري تمرینات کوي. د امریکا متحدالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د سمندري ځواکونو جنګي کښتۍ یو اس 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 کارل وینسن ته امر کړی چې د شمالي کوریا د وروستۍ اټومي او د توغندیو د ازموینو وروسته او هغه اخطارونه چې د امریکا متحدالاتو او په متحدینو باندې د بریدونو په اړه کړي، په دې ترڅ کې چې کوم کړکېچ رامنځته شوی دی، په ځواب کې دی د شمالي کوریا ټاپو د نږدې بحري سمندري کښتۍ تیرې سي. د متحدالاتو په دقیقې دانه دی ویلي چې د سمندري بیړۍ ډله چیرې ده، خو د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د شنبې پر ورځ ویلي وو چې دغه بیړۍ به په څو ورځو کې ورورسیږي، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. شمالي کوریا دغه راز د جمعې پر ورځ د امریکا متحدالاتو درېیم تبه هم نیولې دي. دا خبره د جنوبي کوریا خبري اژانس یوناپ راپور کړې ده. د دې نیولې سره تر اوسه شمالي کوریا د امریکا درې تبه نیولې دي. او د عراق امنیتي ځواکونه وایي چې د موصل په ښار کې د یک شنبه پر ورځ په یو ځانمرګ برید کې درې پولیس وژل شوي دي. درنو اوریدونکو، زموږ خبري خپرونه پر دې ځای پای ته ورسېده. لږ وخت وروسته به د دری برخې خپرونه پیل شي. همکارانې په سټوډیو کې حاضر دي، تاسو موږ سره اوسئ.